خبری. در برنامه بعدی با همکارم ساله محمد ساله باشد. ساله صاحب بفرمایین، مایکروفون در خدمت شماست.
دیر مننه سلطان سروار لطاس و مننه اوریدون کوتا از مال خواه سلام. د دې یو ساعت خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي نړیواله ټولنه دې تر ډیره د افغانستان د سولې په راوستلو کې همکاري وکړي. خبرونه په خبرونو پیلوو. د ناتو سرمنشي وایي سره له دې چې ناتو په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د کمولو پریکړه کړې، خو د دې تړون ماموریت به دوام کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې پرون د منتخب ولسمشر جو بایډن ټاکنیزې ډلې ته د قدرت د انتقال تصویب پیل کړ. د ناتو سرمنشي وایي سره له دې چې ناتو په افغانستان کې د خپلو ځواکونو کمولو پریکړه کړې، خو د دې تړون ماموریت به دوام کوي. ینس سټولټنبرګ پرون د ناتو په 68 کلنۍ پارلماني غونډه کې وویل د ناتو هیڅ متحد دا خطر نسی منلی چې افغانستان د بېلابېلو هیوادونو لپاره په خطر بدل سي.
As you know, the United States has announced that
لکه څنګه چې پوهیږئ د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کموي، خو د ناتو ماموریت دوام کوي. موږ به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړو. زموږ هیڅ متحد نه غواړي تر اړتیا زیات په افغانستان کې پاتې شي.
د ناتو سرمنشي زیاته کړه په افغانستان کې د دې تړون د حضور د راتلونکي په اړه به د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې ټاکل سوی د راتلونکي کال په فبروري میاشت کې جوړه سي پریکړه کیږي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر تیره اونۍ وویل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امر به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر د جنوري تر نیمایي پورې 2500 ته راکم سي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې یا له افغانستان سره مرستې ته دوام ورکړي او یا یې د غمیزو د پایلو خطر پر غاړه واخلي. د یو این ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر پرون په جنیوا کې د مرستندویانو د نړیوال کانفرنس په پیل کې دا غوښتنه د افغانستان له سفره وروسته وکړه. په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه زیاته سوې، امریکا د ځواکونو ایستل چټک کړي، کورونا وایرس په خپرېدو دی او بشري وضعیت له مخکې له پکې ناوړه دی، احتمال شته چې له دې هیواد سره نړیوالې مرستې کمې سي. د خوست د ښځو چارو رئیس وایي په دغه ولایت کې له ښځو سره د تاوتریخوالي پیښې کمې سوي. شافعي نورزی ازادي راډیو ته وویل تیر کال یې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت کړې وې، خو سږ کال تر اوسه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 55 پیښې ثبت سوي.
وهل تکول د فقینه ورکول زیاتره وهل او تکول زیات دي، یعنی کورنۍ تاوتریخواله به لا زیات دی، خو لا هم کال پاتې دی. شاید دا ګرافي او څه نور هم لوړ شي، ځکه موږ په تیر کال کې 50 قضیې ثبت کړې وې د تاوتریخواله او سږ کال لا تر اوسه 55 قضیې ثبت شوې دي.
هغه لی نورزی زیاته کړه چې د پخوا پرتله د ښځو ژوند په خوست کې ښه سوی دی. پکتیاوالی شزی افغان حکومت غواړي چې د سولې په بین الافغاني خبرو کې د سیمبولیک ګډون پر ځای د تصمیم نیولو رول ورکول سي. دولي طالبانو هم غوښتنه وکړه چې د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو په څیر چې هلته ښځو ته د زده کړو او کار حقونه ورکول سوي، د افغان ښځو حقونو ته احترام وکړي. پکتیاوالو ښځو دغه څرګندونې پرون په ګردیز کې د سولې د بین الافغاني خبرو د ملاتړ او دایمي اوربند غوښتنې په پار د جوړې سوي غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وکړې. په دې غونډه کې مدني فعالې نازدانه پکتیاوالو وویل
دواړو خوونه موږ یوازنی هیله د دوی نه دا ده چې یو بل باید وزغمي، خپل شخصي مفاد نه دي تیر شي، د خلکو مفاد په نظر کې ونیسي. دې په څنګ کې دولت نم تقاضا داده چې خځو ته د تصمیمګیري کې سم فور کړی شي.
د همدار زیاته کړه چې سوله باید د ښځو د فکری او جسمی امنیت سبب سي، نه دا چې ښځو ته له دې زیاته بی امنی جوړ کړي. په نورستان کې حکومتي چارواکو او قومي مشرانو د ځنګلونو د ساتلو لپاره په ګډه پریکړه وکړه. د نورستان د ولی وایان محمد سعید مومن ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه پرون د حکومتي چارواکو او قومي شوراګانو په ګډه غونډه کې وسوه.
د نورستان ولسی شوراګانو سره په دې پریکړه وشوه چې د نورستان په مرکز پارونه ولسوالۍ وکړي هیڅوک په خپل سر ولو که د ځنګل وچه ونه هم وي نشي وهلی.
شغلی مومن زیاته کړ چې خو هم د نورستان خلکو په خپل ولایت کې د ځنګلونو ساتنه کړي او یا یې هم ژمنه کړي چې که هر څوک ځنګل ووهي نو دوی به یې د قومي ناغې تر څنګ حکومت ته سپاري. د پاکستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس وی د دغه هیواد صدر اعظم عمران خان د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې ده. وسیم خان پرون ویل چې د افغانستان له کرکټ بورډ سره به ډیر ژر تماس ونیسي چې پاکستان ته د افغان لوبډلې د سفر پر امکاناتو ورسره خبرې وکړي. د دغه ورځ ویلي چې د دواړو هیوادونو کرکټ بورډونه به په ګډه د کرکټ سیالۍ تنظیم کړي. د پاکستان صدر اعظم تیره اونۍ د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه کابل ته تللی و. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې پرون د منتخب ولسمشر جو بایډن ډلې ته تر ټاکنو نږدې درې اونۍ وروسته د قدرت د انتقال پایل تصویب کړ. که څه هم ټرمپ د ټاکنو د پایلو له منلو ډډه کړې خو ویلي دي چې ده د قدرت د انتقال لپاره د فدرال ادارې پریکړه ومنله. تر دې مخکې د عمومي خدماتو ادارې مشرې ایملی فورم ویلي و چې د جنوري میاشتې پر شلمه تر لوړې مخکې د قدرت د انتقال په اړه بایډن ته اطلاع ورکول سوې ده. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر وایي لومړنی اروپایي هیواد دی چې تیره اونۍ د روسیې د کورونا ضد واکسین نمونه ترلاسه کړه. پیټر ژیارتو پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل لومړنی لس ډوزه واکسین به چې په اګست میاشت کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ د لومړني کورونا ضد واکسین په توګه ورستولی وو په هنګری کې وازمویل سي. د روسیې لخوا دا واکسین له ضروري اسنادو سره د هنګری چارواکو ته وسپارل سو چې ټیسټ یې کړي او معلومه کړي چې آیا دا واکسین خوندي، اغیزناک او د دې وړ دی چې د هنګری خلکو ته ورکول سي. تیر اونۍ د هنګری صدر اعظم ویلي و چې د دغه هیواد او د روسیې درمل جوړونکي شرکت ترمنځ په هنګری کې د دغه واکسین د جوړولو پر امکان خبرې روانې دي. د فرانسې د پخواني ولسمشر نیکولای سرکوزی محاکمه پیل شوه. سرکوزی چې له 2008 څخه تر 2012 د کال پورې د فرانسې ولسمشر وو په دې تورن دی چې هڅه یې کړې وه یو قاضي ته د دې لپاره رشوت ورکړي چې د خپل ګوند د مالي وضعیت په اړه د تحقیقاتو معلومات ورڅخه واخلي. 15 کلن سرکوزی ویلي چې هیڅ ناوړه کار نه دی کړی. پر سرکوزی د ډېره وخته تور دی چې د 2009 میلادي کال په انتخاباتو کې له پټو بسپنو څخه کار اخیستی دی او چین غواړي چې چانګ 15 ستور بیړۍ سپوږمۍ ته ولیږي. سپوږمۍ ته د دې ستور بیړۍ د لیږلو لپاره پرون تخنیکي چارې تنظیم سوې. دغه ستور بیړۍ به د هایتن ولایت له وونګ چانګ څخه د لانګ مارچ 15 راکټ په وسیله ولیږل سي. چین تر دې مخکې څو ځلې د دې ستور بیړۍ د لیږلو چارې ځنډولې دي خو که دا ماموریت بریالی سو شاید دا به په 40 کلونو کې لومړی ځل وي چې یو ستور بیړۍ له سپوږمۍ څخه د تیږو نمونې راوړي. ستور بیړۍ به د سپوږمۍ له سطحې 4 فوټه لاندې شاوخوا 4.5 پاونډه خاوره او تیږې له ځان سره مځکې ته راوړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوي خو ځینې راپورونه هم خبرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر وایي نړیواله ټولنه دي تر ډیره د افغانستان د سولې پر وستلو کې زیاته هڅه وکړي. ښاغلی اتمر چې د مرستندویانو په کانفرنس کې د ګډون په هدف د سویس جنیوا ته تللی له ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې ویلي چې د افغانستان تمویلونکي په دې پوهیږي چې له افغانستان سره مرسته په حقیقت کې له دوی سره مرسته ده. عصمت څاروان راپور لري.
نن د جنیوا د نړیوال کانفرنس دوهمه او وروستۍ ورځ ده. تمه کیږي چې په دې کانفرنس کې له 2020 څخه تر 2025 پورې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو اندازه اعلان شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر تیر ماښام له جنیوا څخه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د دولت له لوري دوه سندونه چمتو شوي او د کنفرانس له برخوالو سره شریک شوي دي. ښاغلی اتمر د دغو سندونو د څرنګوالي په اړه وویل
یو د سولې محور دی، دویم د اقتصاد محور دی او دریم چې اساسا د دولت او د دولت د جوړولو محور دی. دویمه موضوع چې دوی ورته د دوه اړخیز حسابدهي یو چوکاټ ورته وایي، یعنې یو سند دی چې په هغه کې د افغانستان د خپل
د جنیوا د کنفرانس لومړۍ ورځ تر ډیره د برخوالو ویناو ته چې آنلاین یې کولې ځانګړې شوې وه. د افغانستان د بندونیو چارو وزیر ازادي راډیو ته هم همداراز وویل نړیواله ټولنه پوهیږي چې له افغانستان سره د مرستو دوام د دوی په ګټه هم دی. له میلیاردونو ډالرو مرستو سره سره چې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره کړي لا هم افغانان شکایت کوي چې په ژوند کې د پام وړ شوالی نه دی راغلی. ډېر افغانان له اداري فساد شکایت کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای حکومت غواړي چې په خپل 15 کلن پلان کې د خپلو خلکو فوري او اوږدمهالي اړتیاوې پوره کړي. د ده په وینا حکومت به په دې پلان سره د خلکو په ژوند کې د پام وړ بدلون راوړلی شي. د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح پرون له کابل څخه د جنیوا کنفرانس په څنډه کې د اداري فساد په اړه یوې غونډې ته وویل له نړیوالې ټولنې غواړي چې هغه مؤسسې تر فشار لاندې راوړي چې حساب نه ورکوي.
We're not having any meaningful coordination with the NGO coming.
موږ پر دوی چاپیریال او فزانه تنګو غواړو چې ټول حساب ورکوونکي وي. په افغانستان کې له غیر حکومتي مؤسسو څخه حساب کتاب نه اخیستل کیږي. دوی خپل خپل حکومت پر مخ بیایي. له خپلو متحدانو غواړو چې دا موسسې تر فشار لاندې راوړي چې افغانانو ته حساب ورکړي.
تر دې وړاندې داسې ګمان کېده چې شاید د پراخ اداري فساد په خاطر نړیواله ټولنه له افغانستان سره د راتلونکو 15 کلونو مالي مرسته کمه کړي. په جنیوا کنفرانس کې د څه باندې اویا هیوادونو او دیرشو مؤسسو استازي ګډون لري. ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش جنیوا کنفرانس ته وینا وکړي. افغانستان حاضر دمه د نړیوالې ټولنې مرستو ته سخته اړتیا لري. په 2018 میلادي کال نړیوالې ټولنې په بروکسل کې له افغانستان سره د 4 کلونو لپاره د 15 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې وه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار 8:12 کېدونکي دي. اجمل اند برات وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د سره صلیب نړیوال سازمان پر خپل ویب پاڼه لیکلی چې افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کیږي خو شخړې تر اوسه په دې هیواد کې د خلکو ژوند داخلي مالولوي او بیکوره کوي. په دې مطلب کې په جنوا کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس د پایل په اړه د دې کمیټې د رئیس څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي دي د پرمختیا په اړه خبرې کوو خو تر اوسه خلکو ته لومړني خدمتونه هم په سمه توګه نه رسیږي. په دوام کې د سره صلیب د کمیټې د رئیس له قوله راغلي چې د راتلونکي په اړه غږیږو او هیله من یو چې تاریخ بیا تکرار نشي. د جنوا دغه 2 ورځنی کانفرنس چې په انلاین بڼه ترسره کیږي او مشري په ګډه افغانستان، فنلند او ملګري ملتونه کوي، هدف یې د 2020 کال څخه تر 2040 میلادي کال پورې د افغانستان پرمختیا او تمویل دي. ولې له افغانستان څخه مخ اړول زموږ لپاره یو انتخاب نه دی؟ دا د هغه مطلب سرلیک دی چې د ورلد ویژن خیریه سازمان پر ویب پاڼه خپور شوی. د لیکوال په وینا افغان ماشومان له ویرې سره ژوند کوي ځکه نه پوهیږي چې د هرې شیبې له تېرېدو وروسته به څه پیښیږي. وړاندې لولو چې ماشومان په کم عمر کې ودونو، درنو کارونو او په کوڅو کې خیرات ټولولو ته مجبوریږي. د لیکوال په وینا افغانستان کې ماشومان خوبونه لري چې امنیت او زده کړې هم پکې شامل دي او باید چې په حقیقت بدل شي. او د واشنگتن اگزامینر رسپانې په یوه لیکنه کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د پخواني سلاکار مکماستر څرګندونو ته اشاره کړې. ورسپانې د نوموړي له قوله ویلي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمولو په اړه د ټرمپ وروستی امر به طالبان پیاوړي او بریالیتوب زمینه به ورته برابره کړي. د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت د پخواني سلاکار د یکشنبې په ورځ د سی بي اس تلویزیون سره خبرو کې وویل هیله من دی چې جو بایډن به په دې اړه بیا له سره غور وکړي. هغه زیاته کړې که طالبان د افغانستان زیاتې برخې لاندې کړي هغه ترهګرو ډلو ته به پناه ورکړي او ملاتړ به یې وکړي چې هدف یې د 11 سپتمبر د پیښو په څیر د بریدونو ترسره کول دي چې د مکماستر په وینا په هغه صورت کې به امریکا خوندي نه وي او د ترهګرو ډلو له ګواښ سره به مخ وي. پنټاګون د تیرې سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د جنوري تر 15 نیټې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 4,500 څخه 2,500 ته راکمیږي.
اسمت الله افغانیر له هلمند په خپل سیمیس کې لیکلي د جنیوا کانفرنس ته زه خوشبینه يم ځکه چې اوس هم افغان حکومت کې په ساتر پخوا کم سوي دي او هم خلک اراده لري. امیر خان ایوبی د لشکرګات څخه لیکلي له مختار سیمې څخه چې په جنیوا کې چې کومې مرستې کیږي باید د مدرسو، مکتبونو، سړکونو، پلونو او برق باندې مصرف شي. نذیر احمد بسم الله لیکلي سوله آبادی ده، سوله ورورګلوي ده، سوله روشنايي ده، سوله خوشحالي ده. قسم زوک له هلمند لیکي ترورستان نه نظامی کسان پیژنې نه هم ملکیان او هر څوک وجنی هر ورځ موږ د ملکی خلکو د وجل کېدو شاهدان یو. حکومت څخه واړی چې پر تروریستانو رحم ونه کړي. اسد الله هلال کندهار لیکلی ښاروالي باید د کندهار شار